द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ਸਟੇਡੀ ਮਸ਼ੇ ਉਰੀ ਤੁਨਕੋ ਦਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰ ਰਜ਼ਦਾ ਕਾਲ ਦੇ 2018 ਔਦ ਮਾਰਚ ਤੇ ਮਿਆਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਪਗ ਮਨੇਟਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦੇ ਵਖਤ ਮਾਖਾਮ ਸ਼ਪਗ ਬਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੇ ਦਮਾਖਾਮ ਪਿੰਜ਼ਨੀ ਮੇ ਔਦਲ ਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਕੇ ਦ ਸਹਰ 8 ਬਜੇ ਸ਼ਿਵੀ ਦੀ ਦ ਡਿਵਰ ਰੇਡੀਓ ਪਦੀਓ ਸਾਤਾ ਖਬਰੀ ਖਬਰ ਮਨੇ ਕੇ ਜ਼ਾ ਅਨੀਲਾ ਖਾਲਿਦ
ਔਜ਼ਾ ਨਸਰ ਕਾਕਰ
ਤਾਸੁ ਤਾ ਹਰ ਕਲੇ ਵਾਯੂ ਅਵਲ ਰਾਂਦੀ ਕੋ ਦ ਖਬਰੂ ਨਸਰ ਟੇਕੀ
د افغانستان صدر اشرف غنی وای په هیواد کې د داعش په لوه تندرا وډلو ته امات ورکړې او اټکل یې کړی چې افغانستان به د داعش په لویانو ګور ثابتېږي. نوموړي پارلمان ته د وینا په وخت یوه واره بیا طالبانو ته امن خبرو اترو کې د شاملېدو غږ کړی
او دا یو ویاړ دی چې نن افغانستان یوازینی هیواد دی چې داعش پکې په تښته کې دی. نکرار کې نن دوی په تښته دي او افغانستان به دوی ګوري.
د خیبر پختونخوا حکومت د نواز شریف حکومت ته یادګیرنه ورکړې ده چې گوادر چین منصوبې په اړه شوې فیصلې وادي پوره کړي او په غربي لاره کار اول پیل کړي. د پښتنو حقونو لپاره یو فعال کارکوونکی سید عالم محسود په دې هکله باندې وایي.
او مطبوعاتي رپورټونه وایي عراق یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او ګاونډي هیوادونه ایران او ترکیه وایي شام کې د خپلو اهدافو په اساس هلته تشدد ختمولو لپاره ګډو هڅو ته آماده دي.
او اوس د خبرونو تفصیل. افغان صدر اشرف غنی نن د افغانستان پارلمان د پرانستې په دوران قانون سازانو ته وینا وکړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د داعش د وفادارانو جړې وباسلو کې کامیاب شوي دي. د ویل چې دې وخت د افغانستان د کړکېچ یو وجه داعش تندروه ډله ده او د زیات کړ افغانستان واحد داسې هیواد دی چېرته چې داعش په تیښته دی. دوی ننګرهار نه په ځغلېدو دي او هم افغانستان به د دولت اسلامیه ګور جوړیږي. نوموړي لوز وکړو پاکستان سره په پوله پرته د مشرقي افغانستان صوبه ننګرهار هغه ځای دی چېرته چې دولت اسلامیه ترهګر ډله یو کال وړاندې دننه شوې وه او بیا یې ټول هیواد کې د خورېدو کوششونه شروع کړل. په وروستو ورځو کې د افغانستان ځمکی او هوایی ځواکونه کله په خپله او کله د امریکې په مرسته دا چین او شینوار په غرونو حملې کړي دي او د افغان چارواکو تر مخه دغه اپریشنونو په نتیجه کې نږدې 200 داعش ترهګر وژلي شوي دي.
افغان طالبانو له حکومت سره مخامخ خبرو اترو کې د برخه نه اخیستو اعلان کړی او یو بیان کې ویلي له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو تر بشپړه وتلو په یاغي مشرانو د بندیزونو لرې کولو او تر څو زندانیان نوي خوش کړل سوي تر هغو دوی ګمان نه کوي چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي. وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه جاری شوي یو بیان کې افغان طالبانو ویلي په افغانستان کې د امریکا لخوا د شپې عملیات جاری دي او تازه امریکایي ځواکونه د جنگ په میدان کې ګمارل شوي. د دې ترڅنګ افغان ځواکونو هم خپل عملیات لا چټک کړي دي. بیان وایي په داسې حالاتو کې د سولې هر ډول خبرې اترې بې معنی دي. د شنبې په ورځ واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په طالبانو ژغ کړی و چې خپل فکر دی بدل کړي او خبرې اترې دی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان کې ویلي طالبان خوش لري چې د سولې خبرو اترو کې برخه واخلي یا د جګړه جاری وساتي په کمه چې دوی خپل افغانان وژني او هم خپل هیواد تباه کوي او کچیر دوی جنگ ته لمن وهي نو افغان ځواکونه او نړیوال همکاران به سخت مقاومت وکړي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو هله څرګنده کړي چې د سولې خبرې اترې به د مارچ په لومړۍ اونۍ کې پیل شي. او د پاکستان نا آرامه بلوچستان یلت کې چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې یو پولیس مامور وژل شوی او بل ژوبل دی. د دوی په وینا د پیښه نن د شنبې په ورځ د پښین په غرشینانو کې رامنځته شوې. پولیس وایي د پیښې په تړاو شپږ مشکوک کسان نیولې دي. نور تفصیل له کوټې څخه حمید سمسور راکوي.
د پښین مرستیال کمشنر عبدالواحد کاکړ و ډیوه ریډیو ته وویل چې دا د پولیسو نوې پوسټه دوی پرانستې والا د ضلع پښین مرستیال کمشنر وایي چې له دغې پیښې وروسته پولیسو او امنیت خوندي ساتونکو په شاوخوا سیمو کې عملیات پیل کړي دي. دوی د شک پر بنسټ باندې شپږ تنه هم نیولي دي چې له دوی څخه پلټنې روانې دي. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. پزیلپشن کی تر دی لمخه هم د پولیسو او د لیویزو پر پوسټو باندې بریدونه تر سره سوی دي. پروان کال کې په بلوچستان کې پر پولیسو باندې خونړی بریدونه ډیر زیات سوی دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت وی چې صبح لتراګری سره مخامخ ده حمله دغه سبب دلته پر دوی باندې بریدونه تر سره کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
په عراق کې امنیتي چارواکي وایي سرشار بغداد څخه بهر د یک شنبې پر ورځ ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي. د پولیسو یو چارواکي ویلي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډاک یو موټر د بغداد په جنوب کې د هیلا په ښارګوټي کې یوې امنیتي پوستې سره ټکر کړ. دغه پوسته باندې ښار ته د داخلېدو لپاره په لسګونو موټران د پیښې په وخت ولاړ وو. تر دې اوس مهال چا د پیښې پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې دا ډول حملې د داعش وسلوالې ډلې کړې دي.
د تیری جمعی پر ورځ د میسډونیا چارواکو په 14,000 کډوالو کې یو سل اتیا ته خپل ملک ته د ننه کېدو اجازت ورکړو. د نن وړاندې دا شمېره 270 وه. د ملګرو ملتونو د چارواکو د وینا تر مخه چې د یونان په وړوکي کلي ایډومینی کې 80% کډوال شامیان او عراقیان دي، باقی افغانیان او پاکستانیان دي. یا اکثر کډوال د شمالي افریقا نه د ګټې وټې په غرض راځي. د میسډونیا او نور یورپی هیوادونو لخوا د روزانه په بنیاد پالیسیانی بدلېدو لوجې په پوره ناست کډوال اندېښمن دي او وایي یره کې دي چې له دومره په تکلیفونو سفر کولو پس که دوی ته د دننه کېدو اجازت ورنکړی شو نو د ډیرو بدو حالاتو سره به مخ شي.
د امریکا د صدارتي ټاکنو په بهیر کې د شنبې پر ورځ 15 ایالتونو کې ګوندی یا د جرګګیو انتخابات ترسره شوي. د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په لوزیانا او کنټکی ایالتونو کې دغه ټاکنې ګټلې او هم د دغه ګوند سېنټر ټیډ کروز په مین او کنساس کې ګوندی ټاکنې ګټلې دي. اخوا د ډیموکراتیک ګوند کاندید بارني سانډرز په کنساس او نبراسکا ایالتونو کې د جرګګیو ټاکنې ګټلې او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لوزیانا ایالت کې پر بارني سانډرز بریالی شوې. میرمن کلینټن د بارني سانډرز په مقابل کې زیات استازي ترلاسه کړي. د هغې د استازو شمیر 121 او د بارني سانډرز د استازو شمیر 401 کم اتیا دی.
د ایران او ترکی مشرانو په سیمه کې کړکېچ او فرقیز تشدد ختمولو لپاره د تعاون غوښتنه کړې ده. په تهران کې د خالی پر ورځ مشترکه خبری کانفرنس دوران د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو وویل چې د ایران او ترکی په شریکه کوششونو لوجې کشالی ختمې دي شي او دا قسمه تعاون به فرقیز تشدد ختمولو کې هم مؤثره کردار ولوبوي. د ایران نائب صدر ایشاخ جهانگیری وویل چې ایران او ترکی د بحران ختمولو په خبره د دواړو اتفاق ونه شو، خو دوی دواړه ملکونه د استحکام راوستلو لپاره کلکه اراده لري. یادونه ور ده ترکی په شام کې د بشار الاسد حکومت په ضد جنگیدونکو یاغیانو مرسته کوي او ایران د روس سره د اسد حکومت مرسته کوي. اوریدونکو په دغه حق باندې تاسو له نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علی درکوي.
منځنی ختیځ کې د داعش او نورو وسلوالو مخالفه ډلو په خلاف که یو خوا نړیوال مشران د دې د مخنیوي لپاره خپلو کې په بېلابېلو تګلارو خبرې کوي، نو ورسره سم د وسلوالو حملې هم جاری دي. عراق کې نن یو تازه پیښه کې یو ځانمرګي حمله کوونکي لږ تر لږه 30 کسان وژلي دي. د عراق چارواکي وایي د بغداد په جنوب کې 90 میله لرې هلا کې په یو ځانمرګي حمله کوونکي د تیلو په ټرک کې بارودي مواد پټ کړي وو. چارواکي وایي حمله کې یو کم 30 عام خلک او نور امنیتي غړي وژلي شوي دي. عراق چرته چې نه یوازې د شیا سنی لانجه موجود ده، دغلته کورد هم خپلې هلې ځلې کوي. اخوا شام کې د کلارۍ لپاره هم د مختلفو ملکونو مشران خپلو کې ملاقاتونه کوي. شام کې د مخالف ډلو ملاتړ کوونکي ترکی او ایران خپلو کې خبرې کړې دي. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وایي چې د شام صدر بشار الاسد لپاره به خامخا خپل چوکې پرېښودل وي.
په سلوواکیا کې به چپلاسي واکمن ګوند نن د یک شنبې پر ورځ د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره له وړو ګوندونو سره خبرې اترې شروع کوي. دا له هغه وروسته چې واکمن ګوند د شنبې دروازې په ټاکنو کې اکثریت له لاسه ورکړ. د ټولو رایو له شمېرو وروسته د وزیر اعظم رابرټ فایکو ګوند نږدې 10% رایې ګټلې او د 150 چوکیو په پارلمان کې یو کم 50 چوکۍ ترلاسه کړې دي.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر منور دغه خبري خبرونه لا دوام لري خو وخت ساوې دي د لوب د خبرونو او وړاندې کوم کې زموږ همکار شیب زاده د وخت سټوډیو سره غلي دي هغه به تازه معلومات درکوي ستړي مسې
ډیر مننه نصر ککل سب ډیر مهرباني قدر منور دونکو د لوب خبرونو کې د کرکټ دوا مهمې لوبې نن کیږي یو خو په ایشیا کپ فائنل میچ باندې د هندستان او د بنگلادیش ترمنز لوبی کی دغه میچ شروع کیدو کې شل منټه پاتې دي تاسو ته دریا د کوچ په ایشیا کپ کې د هندستان ټیم ټولو خپل ټولي لوبه غټلې دي هغه ان بیډن پاتې شوه د غشان دی بنگلادیش هم د هندستان علاوه نور ټولو ټیمونو لشک سور کړو چې پکې پاکستان هم شامل وو فائنل ته وته ده په ډاکا کې به دغه فائنل میچ کیږي ډیر زیات وته خلک لیوالې دي ځکه چې په ګڼ شمیر کې خلک هم دغه میچ کې توته راغون شوې دي د سره سره امکان دی چې دغه میچ کې توله د بنگلادیش او د هندستان چې کوم مشران دی اغي هم کټول راشي دغه میش تکو کده شي قدر منور دونکو د هندستان ټیم کسه هم ډیر مضبوط دی د بیټینګ او بالینګ په لحاظ باندې خو د بنگلاديش د ټیم په حق لا باندې د کرکټ په هان وای چې دغه یو داسې نوې را پورته شوی ټیم دی چې هغه د نړۍ هر یو مضبوط ټیم لا ټف ټایم یا سخت وخت ورکول شي نو دغه میچ لا ټاس نه دی شوی شل منټه پس پر دغه میچ ټاس وشتل کیږي او بیا به فیصله کیږي چې څوک بیټینګ څوک بالینګ کوي خو کو کته شي د هندستان ټیم مضبوط دی په بالینګ بیټینګ کې خو د بنگلاديش ټیم هم ک په دې موجوده سیریز یا ټورنمنت کې وګورونو ډیرخه لوبي کړی دا دویم میچ دا وخت د افریقي او آسٹریلیا ترمنځ روان دی ګران اردوونکو د افریقي او آسٹریلیا ترمنځ د ټي 20 ورلد کپ شروع کېدو نه وړاندې د دریو میچونو دغه سیریز کې نن دویم میچ دی تیر ټي 20 میچ افریقي ګټلې او ډیرخه مقابله شوی و نن په دویم میچ کې آسٹریلیا ټاس ګټلې د افریقي نه د بیټینګ دعوت ورکړې ده او تر دې دمه پورې چې کوم تازه خبرونه دي نو په هغه کې افریقي په خپل بیټینګ کې اتیا رنزونه کړی دي او دوه لوبغاړي اوټ شوی دي د افریقي له خوا نه بي ډیویلرز او ډیکاک لوبه شروع کړې و بي ډیویلرز نن کوشش کاوه چې تیز لوبو کې او په دغه تیزه کې په 43 رنزونو اوټ شو دا غیر وروسته ډیکاک او ډیپلسي ولاړو ډیکاک هم په سلور سلوي رنزونو باندې اوټ شوه دی او د افریقي جکم لوبغاړي دی کوشش کوي چې تیز بیټینګ وکړي او استرالیا له لوی هدف ورکی د دې نوړاندې میچ استرالیا ګټلې او نن میچ لاروان دی او د دریو میچو سیریز دی نو د دې سیریز وروسته به افریقا جنوبي افریقا او استرالیا ایشیا بخنه غوړم د ورلد ټي 20 لپاره هندستان ته روانيږي
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او د دې خبرونې په قربانو کې زیمنی لا خالد او ماسر سټوډیو کې ناست همکار دی نصیر کاکر اوزو اوریدونکو افغانستان ته چرته چنن کابل کې صدر اشرف غنی پارلیمان ته وینا کړې ده او هغه ویلي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د داعش او د غوی د وفادارانو جړې وباسلو کې ډیر هدا پورې کامیاب شوي دي دغه نه علاوه هم هغه یو شمیر خبرې کړې دي د دغه تفصیل تاسو له درکوی آزاد خبریال حکمل روان
میلی شورا په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې ولسمشر غنی د میلی شورا له استازو سره تر مشورې وروسته په ټکنیز نظام کې د اصلاحاتو دروستو په مخه تکنینی فرمان لاسلیک کړ او حکومت هیله لري چې دا فرمان د ټکنیز اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د لومړی فرمان په څیر رد نشي ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان باید راتلونکي کال بدترین حالاتو ته چمتو وي او سولې ته د رسیدو لپاره لشته فرصتونه ګټه پورته کړي ولسمشر غنی د ملي شورا د شپړسمې دورې شپږم تکنینی کال د پیل په مراسمو کې ویل چې 2015 کال د افغانستان لپاره تر ټولو ستونزمن کال وو خو ولسمشر په وینا دغه کال د افغانستان د باکا کال وو ولسمشر غنی له افغان ځواکونو څخه د افغانانو پر ملاتړ ټینګار کوي او وایي چې پاکستانی طالبان له سیاسي هدافو له نظره له افغان طالبانو سره هیڅ راز ورتوالی نه لري د ولسمشر په وینا له افغان طالبانو سره د سولې خبرې د پوخنی ولسمشر حامد کرزی له لوري د پیل شوو هڅو پر اساس پر مخ ځي ولسمشر غنی راتلونکي کال د افغانستان په تړاو د بروکسل او واتسا کنفرانسونه مهم بولی
هغه سولې چې د ملي وحدت حکومت یې په لاته کې ده دوه بوده لري یو له طالبانو او حکمت یرسب سره سولې او دې ته ضروری ده چې طالبان خپل افغانیت ثابت کړي او بل له پاکستان سره سوله چې هر یو بیل کار وړي لهغه عناصر سره چې ذکر شي ذکر وشو سوله موعد نه لري او زموږ عزم داده چې په خپل خاوره کې پی نه کړو او سرکوب یې کړو.
ولسمشر غنی دا هم وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو د ډیو ریډیو خبریال حکمل رحمان رپورټ تاسو واوریدئ چې پکې صدر اشرف غنی که یو خو دا خبره کړې ده چې داعش په لوتون راوړلو ته ماته ورکړې ده، نو بل خو یو واری بیا په افغان طالبانو ژغ کړی چې د سولې په خبرو اترو کې دي شامل سي. طالبانو تر دې وړاندې یو بیان کې ویلي وو چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي او وایي تر هغو دغه بے معنی ده چې له افغانستان څخه ټول نړیوال ځواکونه نوي وتلی، د دې زندانیان نوي راخوشي کړل شوي او ورسره په دې باندې بندیزونه نوي لرې کړل شوي. زموږ خبریال اسلام الدین ساجد هم په دې باب له څېړونکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د صدر اشرف غنی لخوا و طالبانو ته یو واري بیا د خبرو اترو د وړاندیز په باب د هغوی څېړنه اخیستې ده چې دا څومره مهم دی او طالبان به رښتیا هم په دې کې برخه نه اخلي او که اخلي نو لوړاندې به شرایط ټاکي او که څنګه. دا ټول حال هم په دې رپورټ کې چې اسلام الدین ساجد برابر کړی.
سیلنکاران د افغان صدر دا بیان ډیر مهمه بلی او وایي د افغانستان صدر دا بیان سرګندوي هغه خپل هیواد کې امن راوستلو لپاره طالبانو سره کېناستل غواړي. د اسلام آباد وتلی خبریال او د افغانستان په چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي د افغانستان حکومت دریف کې اوس هم نرمي شته دي او هغوی د طالبانو قطر کې سیاسي دفتر سره خبرې اترې پیل کولو لپاره هم تیار دي. زموږ
خبر د افغانستان د حکومت په دریف کې نرمي شته، بلکې د افغانستان د نائب خارجه وزیر خو حکمت کوي دا خبره وکړه چې دوی دا وخت په قطر کې د طالبانو دفتر یو لحاظ سره منی او هم هغې سره اولنی فرصت کې خبرې غواړي. او بیا نن چې د افغانستان د ولسمشر پارلمان ته وینا ده، نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د حکومت په دریځ کې د هغې په موقف کې ډېره زیاته نرمي ده او دا خیال ده چې طالبان هم باید چې د مثبت جواب ووایي، ځکه که چین، امریکا او بل بل هم شامل دي، لیکن مسله که حل کېږي نو هغې یوازنی حل دا دی چې افغانان به خپل منځ کې کینی او دا مسله به حل کړي، ځکه چې نور هیوادونه پکې شامل وي نو بیا کېدی چې هغه زیات اهمیت او ترجیح خپل ګټو ته ورکړي.
تیره ورځ د افغان طالبانو لخوا جاری شوی یو بیان کې هغوی ویلي وو افغانستان کې د بهرني او افغان ځواکونو لخوا ځای په ځای عملیات روان دي، د هیواد ځینې برخو کې ځواکونو خلک بے کوره کړي دي. ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو مشرانو نمونه تر اوسه په بلیک لیست یا د بندیزونو والا پریس کې دي او د دوی ډیر تنان جیلونو کې دي. ولی بیا هم د څلور پریزه هیوادونو غونډه کې طالبانو سره خبرو اترو پیل کولو خبرې کیږي. د طالبانو امیرالمؤمنین تر اوسه هیڅ یو خپل استازی نه دی ټاکلی چې دغه غونډه کې ګډون او خبرو اترو کې برخه واخلي او نه د دوی قطر سیاسي دفتر سره چا تر اوسه ستماس نیولې دي. په ظاهر میډیا د طالبانو دغه بیان د سولې خبرو اترو کې برخه اغستلونه انکار بلي، ولی سیډنکاران دغه بیان یو سیاسي بیان ګڼي او وایي طالبان د خبرو اترو نه وړاندې غواړي ملګری ملتونه په دوی بندیزونه ختم کړي او افغان حکومت د دوی قیدیان خوشي کړي. ولی طاهر خان وایي د خبرو اترو پیل کې دوه وړاندې شرطونه یې خودل د سولې پروژې کې خندونه جوړېدل شي.
طالبان که نم غواړي بلکې په مانو باندې با دباو او فشار هم زیاتی دي. دا څه نه ده چې طالبان هر څه انکار کوي او هم داسې معاملات پدې کې چې سرورو هیوادونو دا هم فیصله کړې ده. هغه خلک څوک چې خبرو نه راځي دا غیر خلاف ګامونه اخیستل دي. طالبانو باندې مخکې هم فشار دی، داعش پیدا شوی دی او بل نه کیږي دا چې ټول مشکلات سره مخامخ شي، لیکن د طالبانو ځکه شرایط دي هغه هم په پام کې نیول غواړي، لیکن ډېر زیات د شرایطو په بنیاد په خبرو کې ناستل شرایط هم مسلې بیا پیدا کوي.
بلخوا سیډون کې دا هم نظر لري افغانستان کې نړیواله ترهګر ډله داعش هم موجود لري کوم چې طالبان ځان لپاره یو خطر ګڼي او هغوی دا ویره لري کوم طالبان حکومت سره خبرو اترو ته چمتو نه دي دغه تنان داعش له لاس ورنه کړي هم دغه ویره سړنکاران د طالبان حکومت سره خبرو اترو ته راتګ کې یو خنډ ګڼي. اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیوه ریډیو پیښور.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
کدمن اوریدونکو یو سو لازمخ کې تاسو د افغان طالبانو په اړه باندې د سولې مذاکراتو په حق باندې رپورت واوریدو. د افغان طالبانو لخوا امن مذاکراتو نه انکار کول وروسته اوس پاکستان اندېښنې ښودلې دي چې ټاپي ګیس پایپ لاین چې غټه برخه به افغانستان کې خوریږي هغې ته به د زیان رسولو کوششونه کیږي دا ویلي شوي دي. د پانګې ادارې مشر مفتا اسماعیل وایي چې کچېرې دا منصوبه مکمله شوله نو هغې نه پس به د دې مانیټر کول د دې څارنه به اسانه وي، خو چې څه وخت کې دا پایپ لاین خوریږي دغه وخت کې دې ته زیان رسیدی شي او د دې د بچ کولو سره لارا نخکاری دغه وخت کې. د نه علاوه نور څه تفصیلات دي اوریدونکو دغه به تاسو له د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خپل د رپورټ کې درکوي.
ټیپی نومې د ګیس پایپ لاین منصوبې څنګه بنیاد ایښودل شوی دی او سره زه وړاندې په دې سرمایه کاری په حق له پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او هند معاهده هم لاسلیک کړې ده. دا معاهده تر مخه پاکستان او هند به د ترانزیت په لړ کې افغانستان ته نږدې 1500 نه 600 میلیونه ډالر ورکوي او دې رقم په بدل به افغانستان د پایپ لاین حفاظت به یقیني جوړوي. تیر ورځ د طالبانو لخوا افغان حکومت سره مذاکرات او انکار نه پس اوس دا یره هم ده چې آیا افغان حکومت د پاره به ممکن وي د منصوبې حفاظت یې کینی کړی. پاکستان کې د سرمایه کاری بورډ چیرمن مفتا اسماعیل وایي چې یو ځلې پایپ لاین وغځي نو بیا به یې حفاظت ګران نه وي، ځکه چې د دې پایپ لاین څارنه به جدید طریقې یعنی سیټلایټ له ذریعې کیږي، خو پایپ لاین اچولو په وخت د حفاظت به یو مسله وي.
تو اس کے اندر افغان حکومت جو ہے اس کا بھی پورا تعاون ہے، باقی تین اور ریجنل گورنمنٹس ہیں، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنجنگ مسئلہ ہے.
دوی وی افغان حکومت دے گیس پائپ لائن حفاظت باور ورکڑے دے خوبیا بہم امن و امان خراب حالات و لوجہ با دا یو چیلنج وی. سړنکار طاهر خان دا نظر لري چې طالبان به یو داسې منصوبه چې ګټه یې افغانستان ته رسی نقصان به نه رسوي.
اولنې مهم خبره خدا دا چې افغانستان په پام کې نیولې دا چې د دې پروژې د دې چې کوم دا نلیکه دا یا دا پایپ لاین دی دا چې د کوم ځای نه تیریږي د هغې د پاره افغانستان یو ځانګړی یو جدا یو خصوصي هغې د پاره یو امنیتی ځواکونه د هغې د حفاظت لپاره تیاروي، په هغې باندې کار شروع ده او دا په پارلیمان کې دا خبره د حکومت لخوا شوې ده. بله خبره مهمه دا ده کله چې د په دې کار شروع شو په دې پروژه باندې نو هغه وخت کې طالبان هم یو بیان خپور کړی او هغې دا خبره کړې وه چې دوی به هم د دې حفاظت کوي. تاسو ته به یادېږي چې کله 13 میاشت په قطر کې د پګواش په نامه یو ادارې غیر حکومتي غونډه کړې وه، طالبان په هغه کې شریک وو، د طالبانو چې کوم بیانیه وه د هغوی د مشر په دغه غونډه کې هغوی هم د دې ټاپي د دې ګیس د دې پروژې ذکر کړی وو، سره سره نورې پروژې هم نو هلته هم ذکر کړی وو چې دوی دا غواړي چې دا پروژه دې په افغانستان نه دا تیره شي او دا دې جوړه شي.
د لسو اربو ډالرو دا ګیس پایپ لاین منصوبه په کال 2019 تکمیل ته رسی او ترکمنستان نه دا ګیس پایپ لاین افغانستان، پاکستان او بیا هند ته به رسولی شي. ابتدایي سرمایه کاری په وخت ترکمنستان د منصوبې کې 15% او باقی درې هیوادونو 15% سرمایه کاری کړې ده. پاکستان وی د منصوبې تکمیل له وجې به هیواد کې روان د توانایي بحران باندې په کابو ممکن شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د ټولو غږ
ډیو رادیو
د ډیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. لکه څنګه چې تاسو کې زیاتره خلک هم د فیسبوک ټولنیزه پاڼه کاروي، د دې د کارونې لپاره خو بیلابیل اهداف د هر سړي خپل یو مزاج یې هداغه مطابق د دې د فیسبوک پاڼه کاروي. څوک د معلوماتو لپاره چې معلومات ځینې واخلي، څوک د معلوماتو ورکولو لپاره. په نړۍ کې د فیسبوک استعمالونکو شمیر ورځ تر بل په زیاتېدو دی، خو په خپله په امریکا کې خلک و فیسبوک ته څرنګه ګوري، د دې کارونه څرنګه کوي، آیا کم معلومات ځینې اخلي، کم معلومات ور باندې شریکوي، دا ټول حال زموږ همکار افتخار حسین په دې رپورټ کې درته وړاندې کوي.
یو ورسته تحقیق ښایي چې امریکا کې د سوشل میډیا یعنی فیسبوک، یوټیوب یا ټویټر استعمالونکي خلک په خپل ژوند کې کم خوشاله وي بنسبت ته هغه خلکو څوک چې دا میډیا نه استعمالوي. امریکا کې اسد یو عام تن نه چې پښتنه وشي چې ستا په فیسبوک څومره ملګری دي، نو ځواب به صدارنګ وي، لکه دا چې د جارج میسن یونیورسيټي طالب علم وایي.
ما
کله کتلی نه دي، خو ښکاري چې دغه د درې نیم سوه نه تر څلور سوه پورې زما دوستان به وي. دا یوه بله طالب علمه په دې حق لوي، زه هر وخت په فیسبوک باندې څه نه څه ګورم، خپل ملګری ګورم او وینم چې څوک دلته دی، څوک هاغلته دی. د امریکا یوټا یونیورسيټي کې یو تحقیق شوی دی او په هغه کې د هغه طالب علمانو نه پوښتنه وشوه چا چې په فیسبوک نور خلک کتل چې دوی د هغوی د ژوند په باره کې بیا څه سوچ کوي. نو زیاتره د فیسبوک استعمالونکي خلکو به دا ویل چې دغه نور خلک څوک چې دوی په فیسبوک ویني هغه د دوی نه زیات خوشاله دي. دغه یونیورسيټي کې یو د نفسیاتو ماهر ټوډ وای
They're hearing all these great things happening from other people and feeling that they're making a downward comparison to themselves such that they're viewing themselves as my life.
The Facebook استعمالون کی گرد نړی کی خلکو ته ګوري او خفکیږي چې ګوره دوی سره ډیر څه دي او غنی چې پخپل د دوی سره اغه سنشته دي او دوی په جون کې دومره مطمئنه نه دي. دا تحقیق وای کی دی شي فیسبوک باندې دا هر څه زکه داسي وي چې خلک په فیسبوک د خپل ځان په باره کې صرف خصي زونه او مثبت سيزونه خي، ولی د جون سختیا یا کوم منفي اړخونه نه خي. نفسیاتی ماهران وای چې فیسبوک یو خصیز دی او د ډیر ګټورو مقصدونو لپاره استعمال دی شي، خو دغه خبرداري ور سره هم ور کوي چې خلکو باندې یو نفسیاتی اثر هم غورځي. پوهان وای چې صرف ته خلکو په اړه خصیزونه او کارونو ته په فیسبوک قتل او بیا ورته خفه کېدل نه دی پکار، بلکې په فیسبوک د خپل ځان په باره کې مثبت سيزونه او کارونه خودل پکار دي.
د ډیو رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رونه اوریدلی شئ. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د اتوار ورځ دا کال د 2018 او د مارچ د میاشتې شپږم نیټه دا زه یم انیلا خالد
او زه نصر کاک
تاسو ته یو ځلې بیا د خبرونو سرټې کې وړاندې کوو
د افغانستان صدر اشرف غنی وای په هیواد کې د داعش په لوه تندره وډلو ته ماتې ورکړې او اټکلې کړې چې افغانستان به د داعش په لویانو ګور ثابتېږي نوموړي پارلمان ته په وینا په وخت ورې بیا په طالبانو د سولې په خبرو کې د شاملېدو غږ کړی
او دا یموږ ویاړ دی چې نن افغانستان یوازینی هیواد دی چې داعش پکې په تخته کې دی نکرار کې نن دوی په تخته دي او افغانستان به د دوی ګوري
د خیبر پختونخوا حکومت د نواز شریف حکومت ته یادګیرنه ورکړې ده چې گوادر چین منصوبې پاړه شوې خپلې وادي پوره کړي او په غربي لاره کار اول پیل کړي د پختنو حقونو لپاره یو فعال کارکونکی سید عالم محسود وایي
دا صنعتي زونونه چې کم دي یا تجارتي مرکزونه دي د دې اعلان ځان له هیڅ معنی نه لري
او مطبوعاتي رپورټونه وایي عراق یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او ګاونډي هېوادونه ایران او ترکیه وایي شام کې د خپلو اهدافو په اساس هلته تشدد ختمولو لپاره ګډو هڅو ته آماده دي
او اوس خبرونو تفصیل افغان صدر اشرف غنی نن د افغانستان پارلمان د پرانستې په دوران قانون سازانو ته وینا وکړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د داعش د وفادارانو جړې وباسلو کې کامیاب شوي دي د ویل چې دې وخت افغانستان د کړکېچ یو وجه داعش تندره وډله ده د زیاته کړه افغانستان واحد داسې هیواد دی چېرته چې داعش په تختېدو دی دوی ننګرهار نه په ځغلېدو دي او هم افغانستان به د دولت اسلامیه ګور جوړیږي نوموړي دا لوز وکړو پاکستان سره په پوله پرته د مشرقي افغانستان صوبه ننګرهار هغه ځای دی چېرته چې دولت اسلامیه تر هغه ډله یو کال وړاندې دننه شوه او بیا ټول هیواد کې د خورېدو کوششونه شروع کړل په وروستو ورځو کې د افغانستان ځمکایي او هوایي ځواکونو کله په خپله او کله د امریکې په مرسته د اچین او شینوار په غرونو حملې کړې دي او د افغان چارواکو تر مخه دغه اپریشنونو په نتیجه کې نږدې دو سو داعش تر هغه وجلی شوی دی
افغان طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو کې د برخنه اخیستو اعلان کړی او یو بیان کې ویلي افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو تر بشپړ وتلو په یاغي مشرانو د بندیزونو لری کولو او تر څو زندانیان نوي خوش کړل سوي تر هغه دوی ګمان نه کوي چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي وصف امریکا ته په پښتو ژبه جاری سوي یو بیان کې افغان طالبانو ویلي په افغانستان کې د امریکا لخوا د شپې عملیات جاری دي او تازه امریکایي ځواکونه د جنگ په میدان کې ګمارل سوي دي د دې ترڅنګ افغان ځواکونه هم خپل عملیات لا چټک کړي دي بیان وایي په داسې حالاتو کې د سولې هر ډول خبرې اترې به بې معنا وي د شنبې په ورځ واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په طالبانو غږ کړی و چې خپل فکر دی بدل کړي او خبرو اترو ته دی کښینی
د ایران او ترکی مشرانو په سیمه کې کړکېچ او فرقیز تشدد ختمولو لپاره د تعاون غوښتنه کړې ده په تهران کې د خالی پر ورځ مشترکه خبری کانفرنس دوران د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوګلو وویل چې د ایران او ترکی په شریکه کوششونو کې شالي ختمي دي شي او دا قسمه تعاون به فرقیز تشدد ختمولو کې هم موثره کردار ولوبوي
په عراق کې امنیتي چارواکي وایي سرشار بغداد څخه بهر د یک شنبې پر ورځ ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل کړي دي د پولیسو یو چارواکي ویلي بریدګر له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر د بغداد په جنوب کې د هیلا په ښارګوټي کې یوې امنیتي پوستې سره ټکر کړ دغه پوسته باندې ښار ته د داخلي دوه لپاره پلسګونو موټران د پیښې په وخت ولاړو تر دې اوس مهاله چا د پیښې پر غاړه نه ده اخیستې خو تر دې وړاندې دا ډول حملې د داعش وسلوالې ډلې کړې دي
د تیرې جمعې پر ورځ د میسیډونیا چارواکو په 14,000 کډوالو کې 100 ته خپل ملک ته دننه کېدو اجازت ورکړو دې نړیوال دا شمېره 200 وه د ملګرو ملتونو د چارواکو د وینا تر مخه د یونان په وړو کې کلي آیډومینی کې 80% کډوال شامیان او عراقیان دي باقی افغانیان او پاکستانیان دي یا اکثر کډوال د شمالي افریقې نه د ګټې وټې په غرض راځي
د امریکا د صدرتی ټاکنو په بهیر کې د شنبې پر ورځ 5 ایالتونو کې ګوندی یا د جرګګیو انتخابات ترسره شوي د ریپبلیکن ګوند کاندید د ډونالد ټرمپ په لوزیانا او کنټکی ایالتونو کې دغه ټاکنې ګټلې دي او هم د دغه ګوند سنټر ټیډ کروز په مین او کانساس کې ګوندی ټاکنې ګټلې اخوا د ډیموکراتیک ګوند کاندید بارني سانډرز په کانساس او نیبراسکا ایالتونو کې د جرګګیو ټاکنې ګټلې او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لوزیانا ایالت کې پر برني سینډرز بریالی شوی. میرمن کلینټن د بارني سینډرز په مقابل کې زیات استازي ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمونو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. ستاسو پام اوس د نور رپورټونو طرف ته راګرځو. پیمان یو اداره ده کوم چې د امن په اړه باندې کار کوي. دی په چار صدې کې یو واک کړی دی, پیس واک کړی دی د امن لپاره. د دغه ارګنایزر منتظم رفاقت ډیوا ریډیو ته ویلي دي چې په نصابي کتابونو کې د نفرت مواد دی باید چې دغه کې بدلون راوستل شي. د ریپورت کې نور څه تفصيلات یې تاسو پام را ګرځو.
د تنظیم غړی محمد نثار سانیوی د نن سبا حالاتو کې د سختو رویو د بدلون ضرورت دی.
نن سبا کې رویو تبدیلی ضرورت دی او مونږ یو بل اکسپټنس ضرورت دی چې دغه سیز مونږ عوام کې آگاهی راشي چې مونږ یو بل اکسپټ کو, یو بل خیال ساتو, یو بل لحاظ ساتو. نو مونږ کې به هغه رواداری او عدم برداشت کم هغه شوی دی هغه به ان شاء الله مونږ کې بیا راشي او دا معاشره چې کومه ده دا به یو ښکلی او پوره من معاشره جوړ شي.
د تنظیم یو بل غړی رفقت خان وای چې موجوده د بدمنۍ حالت د عدم برداشت له وجې دي او دی وای چې په تعلیمي نصاب کې اکثره کرکې خوروونکي مواد دي چې تشدد ته وده ورکوي او حکومت ته اول ګام په تعلیمي نصاب کې د بدلون اخیستل پکار دي.
زمونږ د نوجوان نسل لاسونه چې دلته کې ولاړ دي دا ټول په شیکړو کسان ولاړ دي دا ټول د نصاب حوالې سره د حکومت نه مطالبه کوي چې په نصاب کې دي د امن, د رواداري او د بایچاره موضوعات شامل کړي شي چې دا ګراس روټ لیول نه چې کوم ماشوم سبق وي چې دغه په ذهن کې د امن او امان او د خیر سګالې ذهن جوړ شي دغه چې هغه مخکې چې کوم دا پیغام رسي او دا کوم منفي وي او دا کوم منفي سوچونه چې په نصاب کې تشدد په نصاب کې مونږ ته خي نو دا چې کوم دا ختم کړي شي.
د غلریون تر غلی طارق بچوای بدمنۍ پښتنو ته ډیر زیان اړولې او د دوی روایت تعلیم او د پرمختګ ټولې لارې تړلې.
هغه قوتونه چې کوم څه برسیره دي او څه پټ دي نو هغه ټول لکه په دې کې انوال دي چې لکه دا قوم په دې کړکېجنو کې پراتی او دوی د ترقۍ لارو نه ویني, دوی د تعلیم لارو نه ویني, دوی چې کوم هغه ریچ ویلیوز دي هغه خراب شي. نو تقریبا که تاسو ګوره قربانی مونږ ورکړه وینم مونږ تویو د ټول پاکستان جنگم لکوم دا قوم کوي او بدناموم دوی دي. دا اټک ناغه طرف ته د شدګردی پاغه صورت کنه کوم چې دلته د کوم سره چې مونږ مخ یو نو قربانی مونږ ورکو مړکی ګم او پړکی ګم.
په دغه لاریون کې ګڼ شمېر خلکو برخه واغېسته او په لاسو کې بینرونه نیولي وو چې د امن حق کې پرې نارې لیکل شوې وې. ارشد مومن, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, چرسده.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه,
سیډنیز, غږیز او ویډیووي راپورونه,
انځوریزي ګالری,
اونیزي خبرونې,
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه, فیسبوک, ټویټر او یوټیوب موندلی شي.
www.mashalradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د غلاو کتر منوریدونکو تاسو ما شمنې خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غواړی تاسو او سیوري بیا زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې اعلی وزیر پرویز خټک د مرکزی حکومت د پلانو پرمختیا وزیر احسن اقبال ته یو لیک ویل دی چې د 15 فروری هغه غونډه چې په اسلام آباد کې شوی د هغه چې کوم قراردادونه دی هغه دی عملی کی او د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي لوی لارې په غربي برخه دی کار شروع کی. خو څېړونکي او کارپوهان وایي چې مرکزی حکومت په دې باب له ځنډ څخه کار اخلي او غواړي چې ختیځه لاره چې له لاهور څخه تیریږي هغه بشپړ کړي, له هغه وروسته بیا و نور خبرو ته پام کوي. ریاض حسین هم په دې باب یو رپورټ برابر کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
په دې حقله د خیبر پښتونخوا د اولسي تحریک غړي طارق افغان وایي چې د اقتصادي راهداري په لاره باندې د کار درست کولو له کبله داسې سرګندېږي چې مشرقي لاره وړاندې سرته ورسي او مغربي لاره نیمګړې پاتې شي.
دا ټرسټ دی نو تر اوسه پورې بحال نه دی، او زمونږ قوم، زمونږ حکومت او زمونږ سیاسي لیډرشپ دی هغې په مرکزي حکومت باندې ټرسټ نشته، ځکه چې هغې تر اوسه پورې د دغه ټرسټ بحالولو دپاره هېڅ کوښښ نه دی کړی. ټایم په دې کې ډېر زیات کم دی، هغې صرف ډیلی ټیکټس کوي چې صرف دا ټایم لیپ شي او هغې خپل کار مکمل کی، ځکه چې راتلون کې په دې 2016-17 بجټ کې به د ایسټرن روټ چې کومه دی نه دا به مکمل کیږي. نو هغې صرف په دا کمیټې پسې کمیټې جوړول، کمیټې پسې کمیټې جوړول، صرف ټایم اخلي او خلک بیزی ساتل غواړي.
د چین پاکستان ترمنځ د شپږ سلویخ بلیونه ډالره د سرمایه کاری په لویه منصوبه کې زیاتره د توانایي او تګ راتګ منصوبې شاملې دي چې پکې د لسو موټرو په ذریعه 2,000 کیلومتره لوی سړکونه هم شامل دي. د صوبایي حکومت له طرفه لیکل شوي خط کې د تجارتي مرکزونو او تګ راتګ منصوبو په حواله ویلي شوي دي چې د فروری په 15 نیټه باندې شوي د مرکزي او صوبایي حکومتونو په فیصلو کې دغه منصوبې به په اقتصادي تګ راتګ او سوشل سیکټر په پالیسو کې شاملې کړي شي. په خط کې د مرکزي ښار پېښور نه نوخار، مردان او چارسدی ترمنځ د سرکولر ریلوی د جوړولو ذکر هم شته، او د ډیر اسماعیل خان نه تر پېښور او کوهاټ په لاره باندې د پنجاب صوبې جنډ تحصیل په ذریعه اسلام آباد ته د ریلوی د لاین منصوبه هم شامله ده. په دې حقله د صوبایي حکومت له طرفه جوړه کړې شوې د اقتصادي راهداري د کمیټې غړي ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې تر کومه پورې د توانایي او فایبر اپټیک په حواله ګامونه نوي پورته کړي شوي، تر هغې پورې تجارتي مرکزونه هیڅ معنی نه لري.
تجارتی مرکزونه دی دی اعلان ځان لا هیڅ معنا نه لري. دا به اله ملي شي چې ګوره مثلا وفاق دا وایي چې موږ خیبر پښتونخوا ته 500 فاټه ته سل صنعتي زونونه ورکوو، خو دلته د بجلی او د ګیس مسلسل نظام نه دی. دا سل کې یو هم نشي عملي کېدی. د دې په مقابله کې دوی وایي پنجاب ته اوه ورکوو، نو ا به اوه وړه مکلي مکمل شي، ځکه چې هلته بجلی منصوبې ورکړي دي، هلته د ګیس منصوبې ورکړي دي. دا ډېر اهم ترینه خبره ده. دا سرکولر ریلوی خو که وشوله دا خو به ډېر لوی خوندو کې د چارسدی، مردان، نوخار، پېښور، دا انګریز په وخت کې په ټولو نه بهترین ځایونه دي د سرکولر ریلوی دپاره. د هغې نوکر، د هغه مریض، د هغه د هغې علاقې خلک دا به بیا په بسونه کې نه ځي، په ریل کې به 15 منټه کې راځي.
څېړنې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 8 داسې ځایونه په ګوته شوي دي چېرته چې به تجارتي مرکزونه جوړیږي، چې پکې بټاګرام، مانسیرا، هریپور، د موټروی سوابه کرنل شیر انټرچینج، ملکان چکدره انټرچینج، سوات، بنو او ډیر اسماعیل خان شامل دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دی.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د 9 تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. ستاسو پام د نور رپورټونو طرف ته راګرځو. د ایران او ترکی مشرانو په سیمه کې کړکیچ او فرقه ییز تشدد ختمولو لپاره د تعاون غوښتنې کړي دي. په تهران کې د خالی پر ورځ مشترکه خبری کانفرنس دوران د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو وویل چې د ایران او ترکی په شریکه کوششونو کشالی ختمې دی شي. دغه نه علاوه د ایران نائب صدر ایشاخ جهانگیری هم خبرې کړي دي او هغه ویلي دي چې ایران او ترکی د بحران ختمولو په خبره اتفاق وکړی دی، خو دواړه د استحکام راوستلو لپاره د دواړو د بحران ختمولو په خبره بخنه غواړم ویلي شوي دي چې اتفاق ونه شو، خو د استحکام راوستلو لپاره کلکه اراده لري. دی وخت موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار ارباب محمود علی ناست دی، باقي تفصیل به تاسو لاغه خپل درکړي.
منځنی ختیځ کې د داعش او نورو وسلوالو مخالف ډلو په خلاف کې یو خوا نړیوال مشران د دې د مخنیوي لپاره خپلو کې په بیلابیلو تګلارو خبرې کوي، نو ورسره سم د وسلوالو حملې هم جاری دي. عراق کې نن یو تازه پیښه کې یو ځانمرګي حمله کوونکي لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي. د عراق چارواکي وای د بغداد په جنوب کې نوی ملا لره هلا کې یو ځانمرګي حمله کوونکي د تیلو په ټرک کې بارودي مواد پټ کړي وو. چارواکي وای حمله کې یو کم سلويخ عام خلک او نور امنیتي غړي وژل شوې دي. د عراق ګوندی شام کې هم داعش ډله خپل خپې مضبوطوي، خو دلته لانجه بیا جدا ده. سیمایزه او نړیوال ملکونه په شام کې موجود د حکومت او مخالفه ګوندونو سره تل شوې دي. ترکی چې د امریکا په شمول د مغربي ملکونو او د سعودي عرب د ائتلافیانو سره د صدر بشار الاسد په خلاف رایوزه شوې دي، نو ایران او روس د صدر بشار الاسد په ملاتړ ولاړ دي. د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د تهران سفر کړی دی او د ایران صدر حسن روحانی سره یې لیدلی دی. دواړه ملکونه د شام په حق لکه هر څه اختلاف لري، خو د ډزبندۍ ملاتړ کوي. شام کې د 500 کالو راهسې جاری جنگ ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په درمګړیتوب د مارچ په 9 نیټه جنیوا کې خبرې کیږي. دا خبرې د سیاسي انتقالي تګلارې ټاکلو لپاره کیږي. دا ستمه لري کی چې شام کې د سیاسي انتقال لپاره انتظامیه به د روان کال په منځ کې فیصله شي او انتخابات به د راتلونکي کال 2018 په منځ خوشا کې قبول شي. ځینې ډلې وایي صدر بشار الاسد به اتلسو میاشتو کې د انتخاباتو وړاندې خپله چوکۍ پرېږدي کله چې انتقالي انتظامیه آئین او نور انتظامات مکمل کړي. خو د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وایي صدر اسد به په شروع کې خپله چوکۍ پرېږدي. دی وایي په دې کې دوی ته هیڅ شک نه دی پاتې.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکه هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه ته ل واشنگټن ډي سي څخه غوږی یاست. او زه هم د امریکا د صدرتي ټاکنو په باب یو رپورت ولورته تاسو پام راګرځو چې په دغه بهیر کې د شنبه پر ورځ 15 ایالتونو کې ګوندی یا د جرګګیو انتخابات تر سره شوی. د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په لوزیانا او کنټکی ایالتونو کې دغه ټاکنې ګټلې دي او د ډیموکراتیک ګوند لخوا کاندیدی میرمن کلینټن د بارني سندرز په مقابل کې زیات استازي ترلاسه کړی دي او لوزیانا ایالت کې دغه ټاکنې ګټلې دي. په دې باب د وایس اف امریکا یو رپورټ ترته زموږ همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
امریکا کې د صدارتي زغل نامزدګۍ لپاره د خپلو ګوندونو لخوا ډونلډ ټرمپ او هیلری کلینټن ته د رای شمیرنې تازه مرحله کې خپلو حریفانو باندې برتری ترلاسه ده. د خالی پروز د امریکې 15 ریاستونو کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونو لخوا کاندیدانو انتخاب لپاره رای شمیرنه شوه. د ریپبلیکن ګوند لخوا پرون په لویزیانا، کنټکی، مین او کنساس ریاستونو کې شوې رای شمیرنه کې لویزیانا او کنټکی کې ډونلډ ټرمپ ته برتری ترلاسه وه او په مین او کنساس کې سینیټر ټیډ کروز کامیابی ترلاسه کړه. سینیټر مارکو روبیو او د اوهایو گورنر جان کیسک په دې څلورو ریاستونو کې شاته پاتې شوی. ټیډ کروز د خالی پورس شوې پرایمریز کې د ټرمپ نه زیات ډیلیګیټس یا استازي ګټلې دي، خو ټرمپ ته اوس هم د استازانو په دې ځغل کې د 318 ډیلیګیټس برتری ترلاسه ده او ټیډ کروز 295 ډیلیګیټس لري. د خالی د روزي ګټو وروسته ډونلډ ټرمپ په سینیټر مارکو روبیو باندې کاغ کړو چې د صدارتي ځغل نه دی بهر وځي.
I think Marco Rubio had a very very bad night and personally I'd call for him to drop out of the race. I think it's time now that he drop out of the race. I really think so.
بیگاش په د مارکو روبیو لپاره ډیره بدش پوا او زبا په ذاتی توګه په هغه کوم چې صدرتي زغل نه دی بهاروزی زه هغه وخت په انتظار يم کله چې زه او ټیډ کروز په مقابله کې یوازې پاتې شو.
د ټیکساس سینیټر ټیډ کروز د ټرمپ نږدې حریف په توګه مخه تراغله. د پامین او کنتس راتونو کې پرایمریز ګټلې.
I'm very encouraged because if we continue to unite we're going to win this nomination
and we're going to win
زما حوصله ډیره اوچته شوی ده او کومنګ همداسي یو ځای پاتې شو نو مونږ به دا نامزدګي وګټو او مونږ به عمومي انتخابات هم ګټو او هیلری کلینټن ته به ماته ورکو
ټیډ کروز د مارک روبیو نه اپیل کړو چې خپل کمپاین دی اوزندوي چې د ترامپ سره په مقابله راشي اخوا د خالی پرو د ډیموکرات ګوند لخوا سېنیټر برنی سانډرز په کنساس او نبراسکا ریاستونو کې انتخابات ګټلي او هیلری کلینټن په لویزیانا ریاست کې ګټه ترلاسه کړې خو هیلری کلینټن اوس پورې د سانډرز په مقابله کې زیات ډیلیګیټس ګټلي هیلری کلینټن سره 1120 ډیلیګیټس دي او سانډرز سره 1180 ډیلیګیټس دي نن به په پویټوریکو کې د ریپبلیکن ګوند لخوا کاندید خوښولو لپاره رای شمیرنه کیږي د راتلونکي نهه پورس په سلور نور ریاستونه خپل کاندیدان خوښي د مارچ په 15 نیټه به فلوریدا ریاست کې پرایمری کیږي کوم چې د مارکو روبیو پلارنی ریاست دی په مین ریاست کې به نن د ډیموکرات ګوند کاندید لپاره رای شمیرنه کیږي او د میشیګن ریاست په فلینټ خار کې به نن ډیموکرات کاندیدان هیلری کلینټن او برنی سانډرز یو بحث کې برخه اخلي
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویل نو به ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نو به ډیر خلک منکر وخیږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رختیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولې اوریدونکو یو ځلې بیا زو خیبر پختونخوا ته چرته چې د سلګره او کلتور ډیپارټمنټ د امن په غرض دیوالونو رنگ کولو مهم شروع کړی دی دغه ته رنگ د پېښور په اردو کې او رنگ د پېښور په پښتو کې وایي په دې موقع یو شمیر طالب علمانو په دې مهم کې برخه واغسته او په دیوالونو یې ښایسته نقش نگاری وکړله نور تفصیلات د مدثر شاه په دې رپورټ کې
د پوهنتونونو د ځینو زده کوونکو په وړاندیز د کلتور وزارت او د سیلګرۍ محکمې په ګډه د پېښور د دیوالونو ښایسته کولو په یوه پروژه لاس پورې کړی دی چې په کې زیاتره د بېلابېلو پوهنتونونو زده کوونکي په رضاکارانه توګه برخه اخلي او د یو فعاله پینټر عبدالرحمن چې د پېښور پوهنتون زده کوونکي د ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي د ښار په دیوالونو ښایسته نقشو نگار جوړولو دغه پروژه موږ دریو مرحلو کې ویشلې ده
په پهلنی فیز کې موږ دا وکړل چې موږ به د حیات آباد فیز 3 نه تر یونیورسټي ټاون پورې اکرا چوک چې کوم دی پورې د څومره دیوالونه چې دی په دې باندې به د سیاحت او د ثقافت په حواله سره موږ مختلف ډیزاینونه جوړو هغه نه صرف دا چې کم خلک تیریږي را تیریږي کم روزانه او کم دلارې تګ را تګ دي سټوډنټان دي نه صرف دا چې هغوی به د دې نه ښه میسجز او سبق اخلي بلکه ور سره به د اغوی نظر د پاره او د اغوی د ذهني تسکین د پاره یو ذریعہ ګرځي
وای دی ډیزاینونو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور سیاحت تعلیم او داسې نور موضوعات روښانه کړی شوې دي زیاته وی دوي مرحله کې به د خار نور دیوالونه او درېمه کې به بیا د صوبې نور خار ګوټو کې دا کار تر سره کوي او وای دی کې زیاتره هغه کسان برخه اخلي چې په لار روان وي او برش واخلي دیوال رنگ کول شروع کړي خدا بلز د کون کې عثمان غنی په ټولو ځوانانو غک کوي چې دې کار کې دای سر عملی برخه خواخ لزکه چې د پیښور زیاتره دیوالونه د کرک نه ډکو نارو لړلې دي
او زما میسج دا غوي ته دا دی چې مونږ سره زیات نه زیات زمونږ مورل سپورټ رو کې مونږ سره هیومن ریسورس لګای مونږ سره د ټایم مو لګای چې مونږ سره راشه مونږ د نور دیوالونو هم د پوره پیښور دا رنگ رنگ کړو او دا ایونت کامیاب ولې شو
او سند سکبال چې روزانه پر ځاکارانه توګه دې پروژې کې برخه اخلي په جنکو غک کوي چې دې د هم د خارج خاصتا کول دې کار کې مرسته وکړي
میں فیمیل کو یہی بولنا چاہوں گی کہ ان کو اسپیشلی نکلنا چاہیے کہ وہ آئیں وہ لڑکوں کے ساتھ ریپرزینٹ کریں کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں
بلخوا د خار خلکو ته دا یو عجیبه کارخکاری خو خوشحاله دي چې لړلې دیوالونه یې په سرو شنو زړو او نورو رنګونو ښایسته کیږي لکه یو لاروی حارث ایوب چې دې برخه کې وایي
دا صرف د دوی کسانو کار نه، مطلب دا اوس کوم دا ایونت چې کوم ډایریکټر ډایریکټریټ والا رنج کړه، زویم چې یو عام قسم یو مخامخ دیوال گندی عام کس ځان سره برش راوړي هغه دی کلر کی، نو هم بم هغه دیوال ډیر زیات مزیدار لګي په دې باندې جی.
او زیاتوی دا اوس د عام خلکو هم فرض دی که په دې خایسته شو دیوالونو څوک د زنده‌آباد او مرداباد داری لیکن مخې ونیسی، ځکه چې خایسته خار جوړول صرف د حکومت او خاروالۍ فریضه نه ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ټی وی پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو، په دې برخه کې تاسو ته وړاندې کوي یوه مرکه چې د افغانستان د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکي نقیب الله سره ده. نقیب الله په پاکستان کراچۍ کې تر 500 زیات مډالونه ګټلي دي. ټول تفصیل هم دې مرکه کې چې فضل عزیز ورسره کړي.
او کله چې ما په ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار کې خپل د ابتدایي زده کړو ته دوام ورکړ، نو هماغه و چې د ننګرهار د عالي لیسې څخه فارغ شوم، او پس له فراغه ته د پاکستان تحصیلي بورسونو لپاره چې کوم امتحان اخیستل کېدل ما په هغه کې برخه واخیستله، او د خدای په فضل سره په هغه کې په ښه درجه سره زه کامیاب شوم. نو هماغه و چې د پاکستان د سفارت له لارې موږ د پاکستان هیواد ته راوستل شو، د کراچۍ په ښار کې د اشرف په پوهنتون کې په MBBS کې ماته داخله راکړل شوله.
او تاسو خو MBBS پاس کړو، خدا را ته وای چې تابه کې کومې میډلې ترلاسه کړې دي؟
او بالکل، کله چې موږ د MBBS ته فاینل ایئر امتحان نور کړل، مثلا موږ چې کله MBBS څخه فارغ شو دا خبره چې موږ پروګرام په دې کې په زیاتره توګه باندې په کلینیکل سایډ چې کوم لکه کې په هغه باندې زیاتې میډلې دوی ورکوي، چې په هغه کې تقریبا 15 سبجیکټ یا 15 مضمونونه موږ درلودل، چې په شپږ مضمونونه موږ درلودل، چې په هغه کې په 15 مضمونونو کې ما خپلې میډلې ترلاسه کړې، مطلب په هغه 15 مضمونونو کې ما لومړی پوزیشن ترلاسه کړ. او همدارنګ په ټول کلینیکل سایټ کې چې هغه په سلورم او پنځم کال مطلب ټول کور کوي دا کلینیکل سایټ، او په هغه کې هم ما یو میډل ترلاسه کړ چې ټول باشپک میډل نه اخیستی دي په دغه برخه کې.
او تاسو ټول څومره ملګری وای په دغه کلاس کې یا په دغه بیچ کې، او بل چا په کې هم میډل واخستی کنه یوازې تا اخیستی دي؟
تقریبا موږ په خپل بیچ کې دا سل سټوډنټانو چې په هغه کې تقریبا موږ شپېته لکان او سلویخ چینه کوي، په دغه کې چې کوم ټول میډل نو هغه افغان سټوډنټانو په دې کال باندې ترلاسه کړل. خوشحالی سره به تر وایم او زمونږ په پاکستانی شاگردانو کې هیڅ هم میډل ترلاسه نه کړ. دا 2010-2011 ته موږ شروع شوو، او په 2015 او 2018 کې موږ پېته ورسېدو. دا پیچ
نقیب الله په کراچۍ کې مو MBBS وکړو، دلته مو د افغان قونسلګرۍ لخوا هم کوم ډاډ ګرنه کېده؟
او بالکل، موږ ته پوهنتون خپله ډیګري راکړل، زمونږ کنوکیشن چې کوم پروګرام ورته ویل کېږي هغه زمونږ وشو، او په دغه ځای کې باید زه یو خبرې ته اشاره وکړم چې متاسفانه دوی زمونږ کونسلیټ ته او زمونږ ډېر افغان چارواکو ته دوی بلنه ورکړې وه، خو په هغه کې هیڅوک هم نه و حاضر شوي چې راشي او د دغې نه لیدنه وکړي. او زه باید په دغه ځای کې دا خبر وکړم، که چېرته د یو بنګلادیش یا سوډان یا یو کوم بل هیواد که چېرته یو سټوډنټ هم فارغېږي، ولو که هغه یو په ښه درجې سره هم نه فارغېږي، نو د هغوی کونسلیټ د هغوی لپاره ډېر ښه ښه پروګرامونه او ډېر ښه برنامې لري. خو زموږ په برخه کې زموږ حکومت موږ سره هیڅ هم همکاري دغه په دغه وخت کې ونه کړله.
دا راته وایي چې تاسو خو په سکالرشپ باندې MBBS وکړو سره ته مو رسو، او اوس څه کوئ؟
نو اوس خو په عمومي توګه باندې زه کوم، موږ چې کله و دېرش کسان د اسراف پوهنتون څخه فارغ شو، نو د یو قسم ته هغه تا ته په خاص توګه باندې پته چې تقریبا اکثره موږ داسې کورنۍ نه تعلق لرو چې مطلب اقتصادي وضع به دومره ښه نه وي، خصوصا د ټولو افغانانو همدغسې ده. چې کله و دېرش کسان فارغ شو، یو خدا پالیسي وجه د پاکستان حکومت په خپلو ګورنمنټ هسپتالونو کې مطلب چې هلته ښه زده کړه کېږي، او موږ هم د زده کړې لپاره راغلي یو. دا هیڅ یو هغوی داسې یو رول جوړ کړی دی چې هغوی خارجي شاګردانو ته مطلب په پیسو باندې د هوجا په وخت هغوی ته تنخواه نه ورکوي، او دغه ټول شاګردان په سکالرشپ باندې راغلي. نو دغه ټول شاګردان یو قسم ته ناخوالو سره مخامخ دي، او دغه اوس هم ډېر سرګردانه ګرځېږي. مطلب که چا شروع کړی هم په کوم ګورنمنټ هسپتالونو کې لکه زما په شمول باندې، نو هغوی هم د ډېرو تو سره سره هغه خپل وخت دوام ورکوي تر څو دغه یو کلنه دوره پای ته ورسي.
ډیوی ریډیو سره د خبرو کولو ډیره مننه.
ډیره مهرباني. بس سر